برو هستند.
د جرمنی د حکومت ویان سټیفان کورنیولس وایي دوی د طالبانو دوه قنصلي استازي د دې لپاره منلي چې په جرمونو د محکوم شو افغانانو د اخراج بهیر ورسره همغږي کړي. نوموړي پرون پنځشنبه رویټرز ته دغه څرګندونې وروسته تر هغه وکړې چې په بن کې د افغانستان د لوی قنصلګرۍ ډیپلوماتانو د تېرې دوشنبې په ورځ د طالب استازي د معرفي کېدو په غبرګون کې د لیزه استعفا وکړه. د طالبانو دوه قنصلي استازو ته د جرمني حکومت په تېره جولای میاشت کې اعتبار لیکونه ورکړل چې د پلان له مخې یو به په برلین کې د افغانستان په سفارت او بل د بن په قنصلګرۍ کې دنده اجرا کوي. جرمني د 2023 کال په اگست کې په جرمونو د محکوم افغان کډوالو اخراج له سره پیل کړ او دوه ځله یې دغه کډوال په ځانګړي الوتکو کې کابل ته واستول. رویټرز وایي شاوخوا 4.5 لک افغانان دا مهال په جرمني کې اوسېږي. د افغانستان د خبریالانو مرکز له خبریال مهدی انصاری څخه اعتراف اخیستل او بیا د هغه خبرول د محکمې د اصولو خلاف او د خبریال له حقونو سرغړونه بللې. دغه مرکز پرون پنځشنبه یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغان خبری اژانس له خبریال څخه د طالبانو د استخباراتو لخوا اعتراف اخیستل د دوی پټکو د رسنیو د ځپنې او د فعالانو د محدودولو هڅه ده. دغه خبریال د اعترافاتو ویډیو پرون خپره شوه چې پکې ویل شوی هغه د طالبانو په ټکو بهر کې مغرضو رسنیو سره همکاري درلوده. د خبریالانو ملاتړو بنسټونو دغه اعترافات جبري بللی دي. مهدی انصاری تیر کال د تلې په میاشت کې د دشت برشی د سیمې ونیول شو او وروسته ابتدایي محکمې د طالبانو په ضد تبلیغ په تور په 1.5 کال حبس محکوم کړ. د خبریالانو مرکز وایي د محل په کابل کې د غراز غزنی او پروان کې لک تر لګه شپک خبریالان زندانی دي. د بریتانیا پولیس وایي منچستر کې د يهودانو پر یو عبادت ځای بریت کوونکی سوریایول اصله بریتانیا وایي دی. دغه کس پرون پنځشنبه پر دغه عبادت ځای بریت کې لک تر لګه 2 تنه ووژل. بریت کوونکی چې د پولیسو لخوا وژل شوی د عبادت ځای مخې ته پر عبادت کوونکو اول موټر خېژولی او وروسته بیا پر یو امنیتي ساتونکي د چړې بریت کړی دی. اروپای ټولنې دغه بریت غندلی دی. د جرمني د مونیخ هوایي ډګر پر فضا د ناپیژنده بي پيلوټ الوتکو د مشاهدې لپاره تیر شپه دغه هوایي ډګر ولس الوتنې لغوه شوې او د 3000 مسافرو تګ راتګ ګډوډ شوې دی. رويټرز خبري اجانس دغه هوایي ډګر د وی خبر پاڼې لمخې لیکلي چې هوایي ډګر ته راتلونکي 15 الوتکې د شټوتګارت، نورنبرګ، ویانا او فرانکفورت هوایي ډګرونو کې کیناستلې دي. د مونیخ هوایي ډګر فعالیتونه په ځای وخت د ماخستن په 10 بجو او 30 دقیقو محدود او وروسته یو مخ بند شول. دا د اروپا په هوایي چلند کې د اختلال تازه پیښه ده چې لامل یې ناپیژنده بي پیلوټه الوتکې دي. تېره اونۍ له همدې کبله د ډنمارک او ناروې د هوایي ډګرونو فعالیتونه هم د لنډې مودې لپاره ټکنی شوي وو. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن جمعه د شلوریزو لوبو د لړۍ په دویمه لوبه کې سره مخامخ کیږي. د غلوبه د کابل په وخت د ماخام په 2 بجو د شارجه په کرکټ سټیډیوم کې ترسره کیږي. پرون دغه لوب لړۍ لمړنۍ لوبه کې افغانستان بنگلاديش ته لوبه بایلو ده. افغانستان سیال لوبډلې ته د 1.25 منډو هدف ورکړ خو بنگلاديشي لوبډلې په 19 اور کې هدف پوره کړ او لوبه په 4 وکټو او 8 بالونو وګټله. درېمه شل اوریزه لوبه به د یکشنبې په ورځ ترسره شي. دواړه ټیمونه د یو ورځنیو لوبو درې مسابقې هم کوي چې هغه لوب لړۍ د اکتوبر په 8مه پیلېږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د لومړي ځل لپاره هند ته سفر کوي.
نه تر ډیره بریده امنیتي، استخباراتي او نظامي منافع غواړي چې دلته خپلې خوندي وساتي تر څو چې تهدیدونه د افغانستان د خاورې هند ته مواجه نه شي.
ملګرو ملتونو افغانستان کې له کوم ښکاره دلیل پرته د انټرنیټ په 8 ساعته بندېدو نیوکه کړې.
دا درې ورځې ډېرې سخته تېرې شوې ځکه څوک چې انټرنیټ سره عادت وي بیا کاروبار، ژوند، زندګي، روابط، اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ وي نو خامخا به سړي ته تبان سخته وي.
ناپیژنده بی پیلوټ الوتکو د جرمنی د یو مصروف هوایی ډګر مونیخ فعالیتونه درولی او د خوړو نړیوال پروګرام وایي د یوې میاشتې په تیریدو لا هم د کونړ د زلزله ځپلو وضعیت ته اندېښنې وړ دی.
زمي لپاره د سامانو د کمپلونو د کورتۍ د جامپرو شنو ډېر ضرورت درو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنه. راځو د خبرونه د سر راپورته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د لومړي ځل لپاره هند ته سفر کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا اعلان کړی چې امیر خان متقی ته د 1983 شمیرې پریکړه لیک پر بنسټ پر سفر د بندیز معافیت ورکړل شوی دی. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان او پخوانی ډیپلوماتان وایي که څه هم د طالبانو د پلاوي دا سفر د ډیپلوماتیکو اړیکو د نسبي پرانستلو نښه ده، خو اصلي موخه دا ده چې د دوی په ټکو سیمه کې پر امنیت او د غراز ورپېښو ګواښونو خبرې وشي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته اجازه ورکړې چې هندوستان ته سفر وکړي. دغه شورا ویلي چې د 1983 شمیره پریکړه لیک پر بنسټ امیر خان متقی ته د 2015 کال د اکتوبر له 9 تر 14 پورې د سفر بندیز معافیت ورکړل شوی دی. دا له 2018 کال وروسته لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول، هند ته د دوی د ولوړ پوړي چارواکي لومړی رسمي سفر دی. هندي رسنیو له دې ټلي ټایمز آف انډیا ویلي د امیر خان متقی سفر د روان کال د اګست میاشتې لپاره پلان شوی و، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د معافیت د ځنډ له امله وروسته شو. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان او پخواني ډیپلوماتان وایي که څه هم د طالبانو د پلاوي دا سفر د ډیپلوماتیکو اړیکو د نسبي پرانستلو نښه ده، خو اصلي موخه یې د سیمه ییزو امنیتي او عملیاتي موضوعات اوس هم بالښت بلل کیږي. په جرمنی کې افغان پخوانی ډیپلومات محمد اعظم نورستانی آزادی رادیو ته وویل:
هند نگران امنیت منطقه، نفوذ پاکستان و
تحت هند سیمه امنیت د پاکستان نفوذ او ترهګری لګوا خون اندیښمن ده. له طالبانو سره خبرې د ډیلی لپاره کیدای شي. د خطر د مدیریت او د افغانستان د قدرتۍ موازنو د درکولو یو وسیله ده. کدا سفر فضا رامنځته کړي، هند خایي د طالبانو له انزوا څخه د محدودو او عملی تعامل په لور لاړ شي، نه د رسمیت پیژندنې لپاره بلکې د سیمه ییزو او سیالي
نه به معنای شناسای رسمی بلکې در چارچوب منافع منطقه‌ای و رقابتی.
د نړیوالو چارو پوه غوث جان باز بیا وایي:
هندوستان اوس مهال په افغانستان کې غواړي داسې یو نفوذ ولري چې د افغانستان د خاورې څخه هغه کوم پاکستاني اهداف ګڼل چې دي هغه د هندوستان په ضد ونه کارول شي. یعنی تر ډېره بریده امنیتي، استخباراتي او نظامي منافع غواړي چې دلته خپلې خوندي وساتي تر څو چې تهدیدونه د افغانستان د خاورې هند ته مواجه نه شي.
که څه هم د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې تر دې مخکې محدودې او غیر رسمي وي، خو د امنیت شورا لخوا د متقید سفر معافیت د رسمي او مستقیم سفر زمینه برابره کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت وزیر وکرم مصری له امیر خان متقی سره د 2015 کال د جنوري په اتمه په دوبۍ کې لیدلی وو. په دې لیدنه کې د هند پرمختیایي پروژو، بشري مرستو او د اړیکو د لا پیاوړتیا په اړه خبرې شوې وې. وروسته د 2015 کال د اپریل په 8 د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي آنند پرکاش په کابل کې له امیر خان متقی سره د سیاسي اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او زیربنۍ پروژو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته هند په کابل کې خپل سفارت وتړلو، خو د 2022 کال رئیس د هند یو تخنیکي پلاوی د خپل سفارتخانې په چوکاټ کې د بشري مرستو د همغږۍ چارې پر مخ وړي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د 2023 کال د نومبر په میاشت کې وتړل شو، ځکه د پخواني حکومت ډیپلوماټانو ته د استوګنې نوې ویزې ورنه کړل شوې. دغه هیواد د 2023 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې طالبانو ته وسپارلې. سره له دې چې د طالبانو حکومت تر اوسه له روسیې پرته هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمیر هیوادونو د طالبانو استازي منلي او خپل ډیپلوماتان یې هم افغانستان ته استولي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د انټرنیټ په پرې کولو د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړی. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک په افغانستان کې د انټرنیټ د بیرته وسلېدو هرکلی کړی، خو ویلي دي چې بندېدو یې د دغه هېواد پر اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو او ټولو افغانانو پر جدي وضعیت، د بیان ازادۍ، معلوماتو د لاسرسي او ان په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو رسولو پر بهیر منفي اغېزې کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ملګری ملتونه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د هیڅ ډول وضاحت پرته د څه باندې 48 ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو د بندېدو په اړه د نیوکې ترڅنګ اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو د اقدام د ګڼو نورو ننګونو سربېره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک د اکتوبر په لومړۍ نیټه په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل که څه هم دوی د انټرنیټ د بیرته وسلېدو هرکلی کوي، خو زیاته یې کړه
had risked inflicting multiple negative impacts on the Afghan people, on the economic stability.
The مخابرات او انټرنیټ د پریکېدو د افغانانو په اقتصادي ثبات، د خلکو او افغان میرمنو او نجونو پر دوامدار جدي وضعیت، د ټول افغانانو د بیان د ازادۍ پر حق، معلوماتو ته د لاسرسي پر حق باندې ډېرې منفي اغېزې کړې دي.
ښاغلي دوجارک زیاته کړه چې د وضعیت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو فعالیتونه ګډوډ کړي، د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې اړمنو افغانانو په ځانګړي ډول د دغه هېواد په ختیځ کې زلزله ځپلو ته د حیاتي او ژوند ژغورونکو بشري مرستو او لومړنۍ اړتیاو پوره کولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ګڼو ادارو مرستندویانو او مختلفو بشري پروګرامونو چارې ټکنۍ کړې وي. دوجارک وویل چې طالبانو د انټرنیټ د پرې کولو یا وروسته د بیا رغولو لپاره هیڅ وضاحت نه دی وړاندې کړی. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال الحمدالله فطرت د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر عامو افغانانو، نجونو او ښځو او د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سیمو کې مرستندویه رضاکارانو وویل د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو بندښت د ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. د دې ډلې په کونړ ولایت کې د زلزله ځپلو د مرستو رسولو یو رضاکار نثار احمد ازادي راډیو ته وویل که څه هم انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه بیا رغول سوي، خو ډیری افغانان د بیا بندېدو په اړه اندېښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو انفرادي او ټولنیزو ازادۍ ته درناوی وکړي، ځکه په خبره یې دوی نور دا ډول محدودیتونه نسي زغملی. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
صادرات بندو، واردات بندو، پروازونه بندو، جنازو کې شرکت نه کړي، مونږ د هغوی په فاتحه کې شرکت نه کړي. په دې درې ورځو کې دغه عمر کارونه چې خراب وو، مونږ دا ویره لرو بیا هم چې کېدای شي بیا انټرنیټونه بند شي. 99% د مونږ هر څه سلب شوي دي، د مونږ ازادي، د مونږ خبرې، د مونږ کاروبار، د مونږ ژوند، دا یو فساد مونږ ترپاتې او شغم دغه د انټرنیټ لاره نه دا هم په درې ورځو کې بند.
د شان د افغانستان له بیلابیل خورونو ځینو نجونو چې پر زده کړو له محدودیت وروسته په انلاین ډول زده کړې پیل کړي، هم وایي چې د انټرنیټ په بندښت یو ځل بیا ترې آن همدا وروسته هیله هم اخیستل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم د سې شنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه خپور کړي رسنیز بیان کې ویلي وو چې د انټرنیټ د بندېدو پر مهال یې د خپلو مرستندویو کارکوونکو سره اړیکې پرې شوې وې. د دې ادارې په خبره د انټرنیټ بندېدو د اسعارو تبادلې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو په فعالیتونو، سوداګرۍ، وارداتو او صادراتو په برخه کې جدي ستونزې راولاړې کړې وې.
دا چې عامو افغانانو له انټرنیټ پرته شاوخوا 40 ساعتونه څنګه تیر کړل، په دې وخت کې چې مکالمې هم متاثره وي، دوی څه کول؟ تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي د دوو شپو او ورځو په مخ د انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو پرې کېدل د دوی د ژوند بیلابیلې چارې له خنډ سره مخ کړي او د اندېښنې او ناهیلي سیوری یې پرې خپور کړی و. د دوی په خبره دا ته څلوېښت ساعته یې د ژوند نه تر ټولو سختو تجربو څخه و. داسې تجربه چې وښودل په نننۍ نړۍ کې د اړیکو نشتوالی څومره کولی شي د خلکو کاروبار